محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم صفی الله استانزای می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
بله، من نکم سرور سپ کور ودان وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وي په حکومتي چارو کې پریکړې د شفافیت او حسابدهۍ په اساس کوي، نه د حزبي او قومي او مصلحتونو په اساس. دوه نور راپورونه هم لرو د دې لپاره چې په دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو تر څه مخکې خبرونه افغان حکومت وی لکل رئیس چې وسلوال طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولې د پرختی پروژو کارکونکو ته امنیتي ستونزې کمی شوي. د خزو چارو وزیر وی د افغانستان په سلو کې واتیا خزی له یو ډول تشدد سره مخ دي، او تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. خبرونه د افغانستان حکومت وی لکل راهیس چې وسلواله طالبانو پر ټولګټو پروژو په حملو بندیز لګولې د پرختی پروژو کارکونکو ته امنیتي ستونزې کمی شوې دي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت مرستیال امان الله غالب پرون ازادي رډیو ته ویل چې د دوی یو شمېر پروژې حتی په هغو سیمو کې هم فعال دي چې د وسلواله طالبانو تر ولکې لاندې دي.
خود طالبانو منطقه دی هغه خپل موږ ته جنرالانو کمپنیانو هغه ته جزا ورکړي د صحې د کار پر ځان کار کوي. یعنی دا روان موخ کې نمبر 1 او دی اوس اعلان شو، رسمي اعلان کړی دی لپاره امیدواري لیکونه زیات شوی دی.
وسلواله طالبانو څه مده مخکې اعلان وکړ چې پر هغه پروژو به حمله نه کوي چې ګټه ولسی خلکو ته رسیږي. د افغانستان حکومت مخکې ویلي و روان کال له پیل راهیسې د وسلواله طالبانو د حملو له امله خلکو او حکومت ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي د دغه هیواد په سلو کې واتیا ښځې له یو ډول تشدد سره مخامخې دي. هغه لیدلبر نظري پرون دوشنبه په کابل کې خبرونو ته وویل چې په سلو کې 50% ښځې نجونې هم مخکې تر دې چې 14 کلنې شي ودیږي. هغې همداراز وویل چې 50% ښځې جبري ودونو ته آماده کیږي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له تشدد او زیاتۍ سره د مبارزې کمپاین هم پرون پای ته رسېدلی. په کابل کې د برټانیې سفارت پرون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ماین پاکۍ له پروژو سره 1 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه. د برټانیې سفیر ډومینیک جرمی په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر ویس احمد برمک ته د مرستې دا سند ورکړی. په دې پیسو کې به په بلخ، بغلان، سمنګان، خوست او لوګر کې تقریبا 10 میلیونه متر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شي. ویس احمد برمک ویلي له دوبۍ راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 145 افغانان وژل کیږي چې په سلو کې 50 د ماین د چاودنې له امله دي. او وروسته خبر ده چې د دایکندي ولایت ناوه میش ولسوالي پرون دوشنبه رسمن پرانیستل شوه. دا سیمه پخوا د هلمند د باغران ولسوالۍ یوه برخه وه چې په وروستیو کې د ولسمشر د فرمان پر اساس د دایکندي ولایت ته وسپارل شوه. د ولسوالۍ د امنیتي ستونزو له امله په موقت ډول د دایکندي ولایت یوه برخه ګڼل شوې ده. بیا هم خراغلی اوس هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ با نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. هغه پرون شپه ناوخته په خپل ټویټر دا اعلان کړی. که څه هم نه ده معلومه چې څوک به د امریکا متحده ایالاتونو راتلونکی د بهرنیو چارو وزیر شي، خو امریکایي رسنیو ویلي ریکس ټیلرسن د کاندیدانو په سر کې دی. فوکس نیوز خبر ورکړی چې د اکسن موبیل کمپنۍ مشر ریکس ټیلرسن به د ټرمپ انتخاب وي. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار کیلن کانوی رسنیو ته ویلي چې په روسیه کې د ټیلرسن کاروبار او اوږده تجربه هغه د دې دندې لپاره مخکښ کاندید کړ. که چیرته هغه کاندید شي، له روسیې سره به یې اړیکې په سنا مجلس کې چې د وزارت د څوکۍ د ګټلو لپاره یې مثبته رایه ضروري ده ډېر تر بحث لاندې ونیول شي. د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د خدمت لوړه وکړه. دی به 2018 میلادي کال په پیل کې د بان کی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. انټونیو ګروس 18 کلن دی. هغه تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مشر په توګه کار کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. خغلی بادی وی نړیوال مجبور دی چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له عراق سره همکاري او هماهنګي وکړي. زموږ پوځي ځواکونه به داعش له منځه یوسي. ریپورټونه وایي د عراق د فدرالي پولیسو 3000 کسیز ځواک د موصل په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې ګډون ته تیار شوی دی. دا هموري چې کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه. د پرتګال د ملي ټیم او د هسپانیې د رئال مادرید کلب د غاتل سکال یو 50 ګولونه په 450 سیالیو کې وهلي او خپل دواړه ټیمونه یې اتلولۍ ته رسولي دي. پرتګال د اروپایي هیوادونو د اتلانو اتل دی او همداراز رئال مادرید هم د اتلانو په لیګ کې اتلولۍ خپله کړې ده. کریستیانو رونالدو درې وار مخکې په 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د طلا توپ ګټلی و. وروستی خبر دا چې د امریکا په سنا جرګې کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی او د اکثریت مشر میچ مکنل وایي کانګرس به د دې هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال له ډونالډ ټرمپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د رپورټ څېړنه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې داسې انګیرلې چې د روسیې حکومت د کمپیوټرو د هکولو له لارې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې ده. د سنا د اکثریت مشر میچ مکنل پرون خبریالانو ته ویلي د امریکا ملګری نه دی او د امریکا دیموکرات ګوند د ملي کمیټې او نورو سازمانونو د کمپیوټري سیستم د هکېدو امکان یې غندلی. هغه څرګنده کړه په دې کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه د یو ګوند مسئله نه ده. د میچل دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې په امریکا کې یو شمېر پالیسي جوړونکي چارواکي او د استخباراتي شبکو غړي په دې اړه چې د کمپیوټرونو د هکېدو مسله څومره ژوره ده زیات اندېښنه څرګندوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه. خبرونه ما په واوریدل د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه باندې هم کتلی شئ. اوس هم ورځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پریکړې کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پریکړې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. فرشتي جلال زی په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر ته اردوي چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړې کیږي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کمزوري کړې ده. د ارګي وویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت دواړه رهبران د اداري فساد پر ضد مبارزه ته کلک تعهد لري او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي یا قومي مصلحت په پام کې نه دی نیول شوی.
د ملي وحدت حکومت د ریس د فساد سره د مبارزه په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دی. د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزونې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراعات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړو د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې له اداري فساد سره مبارزې ته خنډ پېښ کړی دی. د دې ادارې مشر سید حسین فخری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې د اداري فساد د مبارزې په برخه کې ځینې پرمختګونه سوي خو د مبارزه بریالۍ ځکه نسی بلل کېدای چې لا هم زیاتې پریکړې د قومي او سیاسي لومړیتوبونو پر اساس کېږي. شغلی فخری زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت په سیاسي رهبری کې باید د اداري فساد پر ضد د بریالي مبارزه یو واحده کړنلار رامنځته شي. خود ولسمشر د مطبوعاتي دفتر ویندوی د واخان مینپال د فساد پر وړاندې د مبارزه د عالی ادارې د مشر د څرګندونې رد کړي او وی ویل چې په حکومتي چارو کې شفافیت تر هر څه مخکې په پام کې نیول کیږي.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. دا خو د دې روښانه کې مثلا چې په کوم ځای کې قومي حزبي تصامیم نیول شوي دي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي. خو د دې لپاره کار کېږي چې اداره جوابګوي سي او د ټول خلکو د باور او د اعتماد وړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسي انټرنیشنل افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې بللې چې اداري فساد پکې زیات دی او حتی د دې هیواد امنیت خراب کړی دی. د دې سازمان په کلنی رپورت کې ویل سوي چې افغانستان، شمالي کوریا، سومالیا، انګولا، جنوبي سودان او سودان د نړۍ هغه 15 هیوادونه دي چې اداري فساد اوج ته پکې رسیدلې دي. د سازمان ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتوالي لامل میلیونونو ډالر چې باید پر بیا رغونه او د دې هیواد د خلکو د ژوند د شکېدو لپاره لګیدلی وای غلاسوي او د سولې د ټینګولو هڅو ته جدي زیان رسولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
یوی افغان خزی د مراکش د فلم فستیوال د خوراخی لوبغاړي جایزه وګټله. فرشتي حسینی ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فستیوال کې ورکړای شوه. هغه فلم چې فرشتي حسینی پکې د کار کولو په خاطر جایزه ګټلې د کډوالو یا ماجرو پر ژوند راڅرخي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
نولس کلنی فرشتي حسینی د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم کې کار کړی دی. دا فلم تګ نومیږي. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولې د شنبه په ورځ د مراکش د شپاړسم فلم فستیوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکو اعلان شو. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې پر یو بل مینان دي د ژوند کیسه شي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی او داسې کسان انځوروي چې په یو بل هیواد کې پاتې کېدو ته مجبورې شي او یا له دغه هیواده اروپا ته د تګ لپاره د انتظار شپې ورځې تیروي. دا فلم د یوې افغان جوړې ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وزي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. د افغانستان نامنه یو په لکونو افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړیستلی او دا کسان عموما په خورا خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي او په دې لاره کې حتی سر له خطر سره مخامخ وي. په وروستیو کې مهاجرت په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې دا ترخه تجربه یې لیدلې ده پر یوه جدي مشکل بدل شوی دی. د راپورونو له مخې تک فلم د افغانستان د استازي په توګه د آسکر د بهرنیو فلمونو برخې ته معرفي شوی وو، خو وروسته د آسکر له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فستیوال په 2001 میلادي کال په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شو.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
په بلګراد کې هغه محاکمه وزنډیده چې د بالکان د جګړې په جریان کې په جنگي جرمونو تورن کسان محاکمه کوي. اته کسان تورن دي چې په سربرنیتسکا کې د پزرګونه مسلمانانو په ډلیزو وژنو کې لاس درلود. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اتو تورنو کسانو محاکمه وروسته له هغې وزنډیده چې مدافع وکیلانو یې د درې کسیز قضایي هیئت د غړو د لرې کولو غوښتنه محکمې ته وړاندې کړه. ټاکل شوی وه چې د جنګي جرمونو دغه محاکمه نن د سربیا په مرکز بلګراد کې پیل شي. د ګوران پترونویچ په نوم یوه مدافع وکیل وویل قاضیانو له ټاکل شویو مقرراتو سرغړونه کړې او مدافع وکیلانو ته د شاهدانو د هویت له په ډاګه کولو ډره کړې ده. نننۍ محکمه په دې خاطر نه پیلېږي چې قضایي هیئت په ښکاره د جنایي پروسې له قانون څخه سرغړونه کړې ده. د محاکمې له پیل 15 ورځې د مخه دوی مسؤلیت درلود چې د خوندي ساتل شوو شاهدانو هویت مدافع ټیم ته په ډاګه کړي چې دوی دا کارونه کړ. د مدافع وکیلانو په غوښتنه ښایي نوی قضایي هیئت د سشنبې په ورځ غوره شي. دا لومړی ځل دی چې سربیا د بوسنیا د جګړې په جریان کې د بوسنیا د سربرینیڅه د ښار د ډلیزې وژنې مشکوک عاملین محاکمه کوي. په دغه پیښه کې چې په 1995 کال سربرینیڅه ته نږدې په کراویڅه کې پیښه شوې 8000 مسلمانان، هلکان او سړیان په ډلیزه توګه وژل شوي وو. پر اتو واړو تور پورې دی چې دغه وژنو ته په خپل مستقیم امر کړی یا په غیر مستقیم ډول په کلاس درلود. پر تورن کسانو د غراز په بوسنیا کې د سربیانو د جاهورینا په نوم د ځانګړو پولیسو د غړیتوب شک هم کیږي که هغوی مجرمو پیژندل شي ورته به تر شلو کلونو پورې د بند سزا ورکړل شي. په بوسنیا کې د سربیانو پخوانی پوځي قمندان راتکو ملادیچ د سربرینیڅ د پیښې اصلي طرح بلل شوی دوسیه په اوس وخت کې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه څیړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دولش پګنې منځنۍ څپه او افم سلاش رپین زبان دی خبرونه کوي. همدارس فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو د ازادي راډیو پښتو فیسبوک مهیروي. اوس وخت په افغانستان کې 8:15 دقیقې دی. د ازادي راډیوي مجله پیلېږي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی د کیسې د جوړښت، ژبې او د پخوانیو او اوسنیو کیسو پر فرقونو راته غږیږي.
زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټې چې ډېرې واضح نه خلاص شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لکه نورم هنریږي.
درنا کلنی مشایره لغور فرنګ علی سره مرکه
لاندې کیسې ملي کلی ناول مشبړلای دی ارو پهن یو ډیر داس غټور کتاب دی هغه مشبړلای
لاندې کایت او په ادبی باس کې د علوم اکیډمی غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي. تر دې ارڅلم به خبرونه لرو. همایون هوا دی راوروي.
په افغانستان کې د فولکلور پیژندنې د اړتیا علمي او څېړنی سیمینار د علومو اکاډمۍ د لوی ریاست په تالار کې جوړ شو. په پیل کې د جمهور رئیس سلاکار لال پاچا ازمون په همدې مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولست. د جمهور رئیس په پیغام کې ټینګار شوی و چې د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو د برخې څېړونکي باید د فولکلور شفاهي ادبیات په لیکلو ادبیاتو بدل کړي. ورسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ مرستیال د فولکلور پیژندنې د اړتیا په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولست. دغه راز په دې سیمینار کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست سرڅېړونکي سورایا پوپل په ټولنه کې د فولکلور ادبیاتو اهمیت ته اشاره وکړه. وی ویل په افغانستان کې فولکلور پیژندنه زیاته څېړنه غواړي او د ژبو او ادبیاتو د برخې پوهان موظف کړای شوي دي چې د فولکلور ادبیات راټول کړي. دا دغه سیمینار په پای کې د فولکلور ادبیاتو په اړه د کابل پوهنتون د استادانو او د علومو اکاډمۍ د څېړونکو لخوا څېړنیز مقالې ولوستل شوې. په هرات ولایت کې د پنسلي انځورونو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی وو، د هرات ولایت د ملي نگارستان د څلوېښت تنو زده کوونکو 250 رنګه پنسلي آثار نندارې ته وړاندې شول. ممتاز سروریار د هرات ولایت د ملي نگارستان مشرې د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د آثار د نویو ځوانانو کارونه دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې انځور کړي دي. یاد دی وی چې د هرات ولایت په ملي نگارستان کې څلوېښت تنه ځوانان د انځورګرۍ په زده کړو بوخت دي.
د پکتیا ولایت ډیری محصلان دا خبره کوي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې په خپل ژبه علمي کتابونه نشي موندلی. ځوانان له لیکوالو څه غواړي؟ څنګه کېدای شي چې علمي کتابونه ډیر شي؟ زموږ همکار داود تپان له سیمې نور حال راکوي.
په پکتیا کې د پانتون محصلین او د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي، وایي چې علمي کتابونو ته نه لاسرسی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او هغه ډول چې لازمه ده علمي کتابونه په کتاب پلورنځیو کې نشي موندلای. د پکتیا پانتون محصلین وایي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې بیلابیل ټولنیز، ادبي او تر ډیره معلوماتي کتابونه پیدا کولای شي، خو په لویه کې د مسلکي کتابونو له نشتوالي سره مخ دي.
محمد انور مراد د پکتیا پانتون د تعلیم تربیه د بیولوژي څانګې محصل یم. سکل پرېږم موږ د مونوګرافونه راکړل سوی دي، ماخذونه راکړل سوی دي، ټول ماسرین د ستونزې سره مخ دي. موږ علمي کتاب نه لرو، څومره چې موږ پسې وګرځو، ما اکثره مرګري دي کابل ته لاړو، کابل کتابخانو کې، ننګرهار ته لاړو، پسې د افغانستان اکثره ولایتو ته کتابخانه، غټ غټ ولایتو ته لاړو کتابخانو ته، خو علمي کتاب لاس نه ورځي نسته. موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې په دې علمي کتاب نه استفاده وکړو، منګرا پولیکو. نو د مشرانو لیکوالانو نه مغوښتنه دا ده چې دوی باید علمي کتابونه ولیکي، یا هم وژباړي پښتو یا پارسي ته، تر څو دا ستونزه هواره شي، محصلین په منګراپو کې دې نه استفاده وکړي.
د مسلکي او علمي کتابونو نشتوالی او کموالی څخه شکایت یوازې څو کسان نه کوي، اکثریت محصلین او ښوونکي د همدې ستونزو ګاللو یادونه کوي. د پکتیا پانتون فارغ التحصیل احسان الله مهجور وویل،
زما خپله یوه خاطره چې په کتاب سره ډیر سرګردانه شوم، هغه دا چې په پکتیا، پکتیکا، خوست درې ولایتونو کې زه په یو کتاب سره وګرځېدم، کتابخانو کې مې پیدا نه کړ، کابل ته لاړم هلته مې پیدا نه کړ، خو دغه موضوع اړوند یو کتاب مې پیدا کړ چې وتوانېدم به یو څه هغه مواد پیدا کړم. نو زموږ ژباړون کې یا زموږ لیکوالان دا وسم یا لنډې کیسې یا ناول را ژباړي، زموږ غټ غټ لیکوالان دي چې هغوی وسم لنډې کیسې لیکي، لنډې کیسه موږ ته څه ګټه رسوي؟ اړتیا به یې، خو موږ ته تر ټولو نه د علمي آثارو ډیر ضرورت دی په نن سبا.
دا هم ویل چې که چیرته علمي کتابونو ته لاسرسی ونه شي، زموږ د لوستونکو او مسلکي کادرونو کموالی او په بیلابیلو برخو کې به علمي خلا په دوامدار ډول محسوسیږي. د پکتیا پوهنتون استاد شاعر او لیکوال محمد اسماعیل العربي د علمي کتابونو تشه رښتونی وګڼله او څرګنده یې کړه چې که د هرې څانګې ماهر کسان په خپله برخه کې تر یو بریده کار وکړي، دا ستونزې به په راتلونکي کې نه وي موجودې.
غوښتنه مو له هغو استادانو ده چې په بهر کې یا مسټرۍ دکتوراوي کړي دي او یا بوختي په د چارو باندې، نو دوی مو هیله دا ده چې د مناسبو کتابونو ژباړې ته ملا وتړي، او په هر مسلک کې چې دوی تخصصي زده کړې کړي دي د همغه مسلک اړوند مهم او معتبر کتابونه ترجمه کړي، تر څو زموږ په هیواد کې هغه تشه چې د پیړۍ پیړۍ رئیس موجوده ده ډک شي.
دا استاد لاروی دغه خبره د پکتیا فرهنګي شخصیتو نام کوي چې که چیرته د هر مسلک استادان او با تجربه محصلین په خپل برخه کې د ژباړې او کتابونو په لیکلو لاس پوري کړي، تر ډیره به راتلونکي نسلونه له ستونزو لري وي. لیکوال او شنونکی عبدالله اسرت وایي، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتابونو پلور زیات شوی دی، خو که د علمي مطالعې برخه کې هم ډیر کتابونه پیدا شي او لیکوال دې برخې ته کار ووایي، زموږ اکثریت زده کوونکي او محصلین به له ستونزو خلاص وي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتاب پیر او پلور زیات شوی دی، خو بدبختانه یو دوه ستونزې دلته وجود لري. یو دا چې دغه کتابونه چې کوم خرڅېږي په کتاب بازار کې، هغه تر ډیره هغه علمي اړتیاوې نه پوره کوي د کتونکو. تر ډیره دغه کتابونه هنري یا ناول دي یا کیسیز کتابونه دي، شاعري د شاعرۍ په اړه کتابونه دي. نو که په نور برخو کې هم کتابونه راوژباړلی شي یا ولیکلی شي یا مارکیټ ته راوړلی شي، دا به ډیره فائدہ نه کوي. او بل ستونزه دا ده چې په اطرافي سیمو کې هغه سه لاسرسي اطرافي خلک نه لري کتابونو ته، څنګه چې په مرکزونو کې خلک کتابخانو ته یا کتابتونونو ته لاسرسي لري.
په پکتیا کې د علمي کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنې مسول محمد نسیم سادات آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر پخوا په پکتیا کې د کتاب پلور زیات شوی دی، او په خبره چې لوستونکو او کتاب پلورنځي ته ورتلونکي خلک علمي کتابونه غواړي، چې ډیر وخت لستون سره مخ وی او لکتاب خانو تش لاس وزي.
د کتاب مارکیټ د فانتون سره برابر سوی دی، شخصي خونځي جوړ سوی، حتی شخصي پانتونونه جوړ سوی دي. دلته کتاب الحمدلله د پخوا په څیر باندې زیات وزي. اوس ځوانان اکثره دغه شته دوی توجه ډیر وخت د معلوماتي کتابونه، سیاست ډیر مطالعه کوي، نور دغه سي د ټکنالوژي په اړه دوی ډیر لیوالي کتابونه تر لاسه کوي، معلوماتي کتابونه. عامه په هاوی زیات سوی د کتاب
د ورځې څومره کتابونه خرڅوي په اوسط ډول؟
مختلف کتابونه، ځینې خلک کتابتونونه جوړوي، ځینې دغه سي عام د آزاد مطالعې د پاره خلی، اوسط ډول تر زرو یو نیم زرو پورې مو کتاب دلته خرڅو.
د علمي کتابونو د نشټوالي خبره په داسې مال کیږي چې په ګردیز کار کې د کتاب پلورنځي شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، او د دینی کتابونو ترڅنګ په کې ادبي، اجتماعي او ډیر معلوماتي کتابونه پیدا کیږي، خو په عموم کې د علمي او مسلکي کتابونو د نشټوالي خبرې کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دروان کال د لړم د میاشتې په 28مه نیټه میرمن کلتوري او ادبي بهیر په کابل کې رڼا مشاعره تر سره کړه. د مشاعرې په لړ کې د غوره شعرونو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ هم وټاکله شوه. په سږنۍ مشاعره کې دا لقب شاعرې او لیکوالې اغلې یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د اغلې وزیری تر دې دمه 8 کتابونه چاپ شوي دي. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
دا چې میرمن بهیر غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار پر اساس ټاکي، نو په همدې اړه مونږ نن په خبرونه کې غلی یاسمین وزیری میلمنه ده. غلی یاسمین، تاسو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشي.
ډیره مننه چې ماته بلنه راکړه، تاسو خوشاله اوسئ.
مننه غلی یاسمین. کا لومړی د دغه جریان په اړه لږ معلومات راکړئ چې تاسو څنګه غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوئ.
هر کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر درې غوره شعرونه همداسې لومړی دویم او دریم مقام ته سیالۍ لپاره کاندیدوي، او د خبرونې په پای کې یو کس د غوره فرهنګیالۍ په توګه معرفي کوي. چې سکل دوی زه غوره فرهنګیالۍ وټاکلم، کوم یارونه چې دوی په نظر کې نیولې وي چې ټولنې ته چا کار کړی وي، ادب ته، فرهنګ ته، کتابونه لیکلي وي، بس همدا معیارونه دوی په نظر کې نیولې وي. نور دغه د دوی نظر وو چې زه وټاکلم.
اغلی یاسمین، که د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه لږ معلومات راکړئ، مثلا څو کتابونه مو چاپ شوي دي او په کومو برخو کې مثلا تاسو لیکنې کوئ؟
ما ادبی هڅې خو فکر کوم ان کوم په مکتب کې چې ومه زه ځینې مقالې ځینې داس دوه درې بیت په ملیکل وروسته پانتون شو. د پانتون رئیس همدا هڅې مې دوام لري. پانتون په جریان کې ما ځینې ناولونه ژباړلې وي خو چاپ شوي نه وي، ځینې کیسې به ملیکلې خو کله چې له پانتونه فارغ شوم وروسته له هغې ما کتابونه چاپ شول. فکر کوم 8 کتابونه مې چاپ شوي دي.
تاسو کتابونه مشخصا شاعري او لیکوالي دواړو برخو کې دي، یعنی هم لیکنې کوئ هم شاعري کوئ؟
بله، زه اصلا ځانته شاعره نه وایم، ډیر کم څه شعرونه مې لیکلي، خو لیکوالي مې ډیره کړې ده. لنډې کیسې مې لیکلي، ناول مې ژباړلی، د ارواپوهنې یو ډیر داسې ګټور کتاب دی هغه مې ژباړلی، او بل د حمید بابا غورچان یو کتاب دی چې په هغه باندې دغه ما ډیر ښه ځانګړي شعرونه راټول کړي دي، هغه کتاب دی. او ټپیزې مې لیکلي، یو کتاب مې شعري ټولګه ده، او بل د اوس د لنډکي شعرونه چې مونږ ورته وایو په هغې کې مې یو کتاب چاپ شوی، او بل مې د ماسترۍ تیزس دی هغه کتاب مې چاپ شوی دی. خو شعري کتابونه مې کم دي، غواړم چې په نثر کې ډیر کار وکړم.
اغلی یاسمین، که د میرمن بهیر په اړه راته ووایئ چې څو کاله کېږي تاسو د بهیر غړیتوب لرئ، څومره ستاسو په لیکنو تاثیر ګذاره او دا بهیر چلته تللی یاستئ، څومره مو لیکنو کې تغییرات راغلي، مثلا څومره مثبت تاثیر یې په تاسو کړی؟
دا د اتم کال دی چې میرمن بهیر ایجاد شوی دی. زه د پانتون دویم صنف مې وو، فکر کوم که دریم کال مې د پانتون وو چې نوې د ټولنه جوړه شوه، او د دې شروع د استقلال لیسې څخه وو. مونږ ټول محصلین ورغلي وو، مونږ ته ډیر داسې په زړه پورې وو چې داسې یوه ځانګړې ټولنه د ښځینهو لپاره ده. بیا وخت نا وخت مو ګډون پکې کوو، څه مو د خپل د پانتون زده کړې وې هغه هم تاثیر ګذاره وو، او کوم جرأت چې مونږه میرمن بهیر مونږ ته راکولای شو. مثلا مونږه کوم شعر یو څه ولیکه، هدي جرأت مونږ شو کولای دا به څنګه چاپ کوو، څنګه نور ته وړاندې کوو. میرمن بهیر مونږ سره همدا همکاري ډیره وشوه چې د دوی له طریقه مونږه وکولای شول چې خپل آواز وچات کو په ټولنه کې، خپل لیکنې خلکو ته ورسوو، دوی چاپ کړي یا کتابونه مو د خلکو سره شریک کړل. د مونږه لیکنې، د مونږه مقالو، شعرونه، هر څه د دوی له برکته د افغانستان په سطحه د کتابونه د لیکنې نشر شوې، خپرې شوې.
تاسو مخکې د خپل لیکنو شعر او شاعري یادونه مو کړله، په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ ځینې کتابونه هم چاپ لاندې لرئ؟
دوه کتابه مې البته دي. فکر کوم د لیکنې به مې یو څه د شعر او د شان معنی لږ څه د څو وخت لري پاتې دي، ځکه چې زه خپله پی ایچ ډی کوم، دکتورا کې مې درسونه ډیر دي، اوس فقط ریسرچ کوم. نور یو دوه کتابه مې دي چې هغه د ریسرچ کتابونه دي. دا دوه کتابه مې البته د مقالو ټولګه به وي چې چاپیږي، نور وروسته لدی شاید شعر او لاندی کیسی د شایان به وی خو البته په ډیره داسې کمه بڼه باندې
ډیره مننه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کیسی ژبه باید څنګه وي؟ آیا د هرې کیسی غوټه باید پرانیزو؟ نن سبا څنګه کیسی لیکل کیږي؟ زموږ د همکار محبوب شاه محبوب دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی ځوابوي. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
مثلا د لنډې کیسې هغه عمومي چوکاټ هر که په هرې ژبې کې چوکاټ پړې کړه ته لنډ معلومات راکړه.
لنډه کیسه خو مختلف عناصر او توکي لري چې په ټولو سر کې لومړنی توکي موضوع ده. اول ته باید یو موضوع پیدا کړي او هغه موضوع په باره کې هم لیکوال کیسه لیکونکی باید دقت وکړي چې ډېره تکراري نه وي. بل د کیسې پلاټ دی چې باید پلاٹ ورته جوړ کې د پلاٹ د وروسته نو بیا هغه مهم توکي چې عام توکي دي چې مثلا د کیسې پیښه ده هغه کرکټرونه دي اتلان د کیسې د کیسې کیسې کې ډیالوګ دی چې مثلا کیسې ژوندۍ ساتي منظر کشي ده د اوج نقطه ده تلوسه ده او اخري به هغه پای دی. نو په دغه ټولو شیانو کې باید لیکوال متوجه وي څنګه یو منظر تشریح کوي ترسیمه یې دا څنګه یو کریکټر ته لوستونکو ته پیژني یعنې د کریکټر خواص د کریکټر خصوصیت باید ته ور وپیژني په خپله کیسه کې که دا کار ونه کړي کریکټرونه ریچې دي بیگانه دي. بله خبره دا ده چې حادثه هم باید زما په نظر البته زما نظر دی چې هغه نه وي تکراری نه وي. کوشش دې لیکوال وکړي چې ډېره استثنائی په دې معنا نه چې منطقي دي نه وي یا روزمره ژوند کې دې زموږ نه واقع شوي خو ډېر دا تکرار موضوعات لکه موږ چې په کیسو کې ګورو حادثې ګورو دغسې دي نه وي. ډیالوګ دې د کیسې چې دا ډیالوګ باید د کریکټر د سویې او سچ سره سم برابر جوړ شي ځکه زموږ په کیسو کې کرکټرونه مختلف دي څوک به لوستي څوک به نالوستي څوک به د یو قشري څوک به د بل قشري باید هماغه قشر ته په کتو سره ته یو مشاهده ولري د هماغه قشر نه چې کوم قشر نه ستا کرکټر دی او هغه ته د هماغسې خبرې جوړ کړي ځکه زموږ د مختلفو قشرونو ادبیات یا ژبه یا ویون یو بل سره چې خبرې کوي دا سره بدلې دي. ډاکټران یو ډول اصطلاحات استعمالوي استادان بل ډول محصلین بل ډول ډریوران ځان ته یو دنیا لري ځان ته ادبیات لري. نو دغه کې باید که دا کار څوک ونه کړي او سړی پوه نه شي د ژبې نه نو کرکټر به نه پیژندل کیږي.
یو بله موضوع لهجه ده معمولا په یو شمېر لنډو کیسو کې چې موږ یې په پښتو ژبې کې ګوري هغوی په کومې ژبې چې لیکلي د سیمې لهجه یې ورپورې تړلې یا په هغه لهجوي په هغه د کومې سیمې کې چې پېښه رامنځته شوي د هماغې سیمې لهجه یې کارولي دغه مسله په لنډه کیسه کې څومره مهمه ده؟
زما په نظر خو په لنډه کیسه کې تقریبا دوه ژبې سره موجودې دي چې یو خپله دراوی ژبه ده په خپله او بله د کرکټرونو ژبه ده. که د کرکټرونو ژبه ته په هماغه لهجې د هماغه سیمې په لهجې راوړې پروای نشته مګر خپله د راوي ژبه چې ده دا باید هغه نه وي لهجوي نه وي دا باید زموږ معیاري ژبې ته یو ورته ژبه استعمال شي ځکه بیا که دواړه په یو رقم استعمال شي بیا نو فرق توپیر د کرکټر د ژبې او د راوي د ژبې ترمنځ نه پاتې کیږي. زموږ یو تعداد لیکونکي دا کار کوي چې دا توپیر سره نه راولي یعنې د کرکټر ژبه هماغه ژبه ده او د راوي ژبه هم هماغه ژبه ده.
استاد یو بله مسله په لنډو کیسو کې معمولا د نورو ژبو لنډې کیسې او د پښتو ژبې تقریبا په اوس وخت کې هم ډېر جوت توپیر لري هغه د غوټي د خلاصون او د نه خلاصون ده. په لنډې کیسې کې دغه د غوټي چې په پای کې خلاصېږي د دغې د خلاصون موضوع څومره مهمه ده یا د نه خلاصون موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم چې دوه ډوله نظریې موجودې دي او دوه ډوله لیکوالان موجود دي. ځینې لیکوالان دي چې غوټه خلاصوي او ځینې لیکوالان په دې اند دي چې غوټه باید داسې مجمله پرېږدي چې خپله لوستونکی د کیسې په یو فکر کې واچوي په یو تفکر کې واچوي او خپله هغه نتیجه یا پایله د کیسې چې ده هغه ترلاسه کړي. زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټي چې ډېرې واضح نه اخلاص شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لکه نورم هنري کی نسبت هغه غوټي ته چې بیخي لیکوال خلاصوي.
د لنډې کیسې د یو لیکوال په توګه ما هم ستاسې بېلابېلې لنډې کیسې لیدلې دي، لوستې مې دي. په لنډ کیسه کې دغه د کرکټرونو لپاره چې کومه ژبه انتخابیږي، معمولا ما د یو شمېر نورو لیکوالو لنډ کیسې چې لوستې دي هغه کرکټر چې د تشریح کړی مخکې هغه یو بېسواده سړی، مګر دی هغه کوم بېسواده کس چې کومې خبرې کړي هغه یو باسواده نم ډېر پورتي. په دغه برخه کې تاسو څومره پوهیږئ او په خپلو لنډو کیسو کې مو دې مسایلو ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې شته یو شمېر لیکوالان شته چې دې خبرې ته پام نه کوي. کیسه چې لیکي هغه کرکټر که د بزګر دی، دی ورته په خپل سویه په خپل کومه سویه چې دی لري په هماغه سطح ورته خبرې جوړوي. در حال چې دا زما په نظر ډېره لویه کمزوري ده د یو کیسې. ما مخکې وویل چې زموږ د هر قشر ژبه ځانته ده، اصلاحات یې ځانته دي. پکار نه ده چې کرکټر ته موږ خپل ژبه ورکو. شته یو شمېر لیکوالان زموږ شته چې غالباً هغوی هغه سطح په هغه وخت کې یا شاعرانه سطح یا د لیکوالۍ هغه کوم اندازې چې ده هغه پر دوی باندې غالبه کیږي او دې ته به پام نه وي چې دا زما کرکټر بزګر دی او زه ورته کومه ژبه استعمالوم. دا همیشه زموږ ځینو لیکوالانو سره دا کار شوی دی چې په کار نه دی چې دا وشي. او د کیسې په لیکلو کې باید ته خپل یاداش وساتې تر اخره پورې. ډېر لیکوالان دي چې خپل یاداش نه ساتي، یعنی دا ذهن حضور د ذهن نه لري، کله چې خبره هیریږي کله چې د کرکټر خصوصیت هیریږي. دا په کار ده چې د کیسې له پایل نه تر پایه پورې ته باید خپل ټولو کرکټرونو ټولو حوادثو ټولو شیانو سره ته اشنا اوسي، بلد اوسي او هیڅکله هیر نه کړي. چې دا خبره زموږ هم په کیسو کې او هم زموږ په ځینو ناولونو کې راځي. دا
استاد تاسو د ادبیاتو پوهنځي استاد یې، د پښتو ژبې هغه لومړنۍ لنډې کیسې او بیا دغه د منځني وخت کیسې او اوس وخت کیسې څه توپیر سره لري؟
زمونگا لمرانی کیسا فکر کو مچ پڈیر قوت سر شروع شوا، خصوصاً دے راحت ساخلی کنڈ انجلائی پڈیر قوت سرا او دار زختون زخت زیادتی. یو دا چھ مثلا لمرانی کیسا تقریباً دا غرب دے شار ستوری سر تقریباً برابر دا، موضوع زمونگ دا پختنو دے جوان مسئلہ دا دا کنڈ مسئلہ دا. او بل دا چھ مهم دا دا چھ د ښځو د حقونو په باب، یعنی مونږ په پښتو کې کیسه شروع کیږي چې دا هم یو لوی امتیاز دی د راحت. د راحت نه راوروسته کیسې یو څه په ټپه ولاړې دي. بیا راوروسته په پښتونخوا کې د ولسي ادبي جرګې د جوړېدو سره سم چې هلته قلندر مومند دی، مهدي شاه دی، اجمل خټک دی او ځینې نور کسان دي چې کیسې لیکي، همیش خلیل دی. دغه وخت کې که موږ د کیسې معیار وګورو، د کیسې معیار زموږ ډېر لوړ دی، خصوصا د قلندر گجری که تاسو وګورئ یا د مهدي شاه مجموعې که تاسو وګورئ، دا نو د کیسې هغه زموږ د اوج وخت دی. راوروسته وختونو کې بیا د ولسي ادبي جرګې د منځه تګ سره بیا وروسته کیسه په هغه شکل نه پاتې کیږي. او دلیل دا دی چې په ولسي ادبي جرګه کې په هر کتاب باندې به کره کتنه کېدله او وروسته د کره کتنې نه به دا کتاب چاپېده. بیا انفرادي ډول باندې کیسې لیکل شوي دي، خو داسې خاص هغه نه دي. خو اوسنۍ کیسې یا د دې نه یو څه کلونه وړاندې، شل کاله وړاندې کیسې که موږ یادوو، خصوصا په افغانستان کې کیسه یو څه خپل هغه بشپړېدو حال ته رسېدلې ده. او دلیل یې دا دی چې په دغه اویایمه لسیزه کې په کابل کې لیکوالانو په تیره بیا پښتنو لیکوالانو دې ته توجه وکړه چې باید دا ادبیات چې دا د ثور د حوادثو سره په ځمکه لګېدلي وو، کلیشهیي شوي وو، شعاري شوي وو، بیرته خپل اصلي حالت ته راولي. او دغه لیکوالانو وتوانېدل. په دغه وخت کې هم د لنډو کیسو ډېرې ښې معیاري مجموعې رامنځته شوې. البته د پخوانی کیسو او د اوسنی کیسو ترمنځ هم په شکلی لحاظ او هم په موضوعي لحاظ باندې تغییر راغلی دی، ځکه چې اوس کیسه د انکشاف په حال کې ده، ترمیم په حالت کې ده. حتی اوس هغه دود چې به پخوا په کیسه لیکنه کې وو، مثلا زموږ راحت داخلي کیسې کې وګورئ، که د موسی شفیق کیسې وګورئ، هغه به تقسیمېدلې، هره برخه به برخه به تقسیمېدله، یو دوه درې په دې شمارو به تقسیمېدلې، در حال چې اوس هغه دود څوک نه هغه کوي. بله خبره دا ده چې پخوانۍ کیسې چې وې ډېرې اوږدې وې، او اوس کیسې چې دي ډېرې لنډې دي، یعنی دومره لنډې چې تا نه شي هغه کولی، خسته کولی شي، یا مثلا ته ورته ډېر لنډ وخت وباسې چې هغه کیسه ولولي. دغسې تغیرات را روان دي، او اوس هم زموږ کیسه یعنی ترمیم په حالت کې ده او د جوړېدو په حالت کې ده.
استاد، د وروستۍ البته د غوښتنې په توګه، د استاد په توګه هغه ځوانان چې نوي لنډې کیسې لیکلو ته مخه کوي، که په لنډو ټوکو کې هغوی ته ستاسې لارښوونې وړاندې کوي؟
زه همیشه دا خبرې په سلفونو کې هم کوم چې زموږ اکثره ځوانان په تویری پسې ډېر ګرځي، د کیسو او د ناول په تویری پسې ګرځي. زه ورته وایم چې د کیسو تویری او د ناول تویری که تاسې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره ګورئ، وی ګورئ، مګر اصلي شی چې باید تاسې په لیکوالۍ راولي هغه دا دی چې تاسې باید د کیسو مجموعې ولولئ. کله چې تاسې د کیسو زیاتې مجموعې ولولئ، تاسې په خپله په تخنیک هم پوهیږئ، د کلماتو په ترکیب هم پوهیږئ، په ټولو شیانو پوهیږئ، دا ذهن مو هغه کیږي، مشبو کیږي. او البته د دې په څنګ کې ورسره پریکټس هم وکړئ، لیکل وکړئ، هر شی چې لیکئ، مثلا که نور هیڅ نه دی، یو خاطرې نه شروع کړئ، او ورو ورو قدم په قدم کیسې ته لاړ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وږمې جبارخیل دا ځل د کوم کون پاچا نقل راوړی نه پوهیږم چې وروسته به نقل څنګه بشپړیږي، خو پایلې همداسې دی. راځئ ورته غوږ بشو.
اوبنه وو یو وخت یو پاچا وو. پاچا یو زوی او یوه لور لرله. د ماشومانو مور ځواني مرګ شوه، زوی او لور کوشنی ورنه پاتې شول. پاچا بل واده وکړ، مېری خپل مېریزی نه خوښېدلې. مېریزی ورباندې دومره بدې لګېدلې چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو. نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکلې وه راواخیسته، د ماری او بچه یې چې لا د کنکې چونجي غوندې وو پکې واچاوه، پیاله یې له اوبو ډکه کړه، ماشومې ته یې ورکړه چې وڅکې. کم کئی انجلی ټولی او به وڅکلی او د مار بچی تر ستونی تیر کرد. کلونه تیری دل او انجلی چه لویی ده نسی هم لویی ده او غطی ده. آخر ده سیخکاری ده لکه بگیده کی چه ما شون بی. دغه وخت میری خپل میره تا وویل چه انجلی حامله ده. میری پا خور او رور دوارو تومت و ترم. پلار دواره لکور بویستل پلری زنگ لکی خوش کرد. دوی په څنګه کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت وو چې یوه مهربانه بلا ورباندې پیښه شوه. هغې له ځانه سره کور ته بوتلل، ځای ورکړ او د کور ټولې چارې دوی ته وسپارلې. کلونه تیریدل. د مهربانې بلا په حویلۍ کې میښې وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې لوشلې او شیدې یې په اور ایښودلې، خوب یې وړه، شیدې وایشېدلې، بړا سور نجیک شو، وسوځېدلې او د سبو شودو له خواږه بویا ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېده. د راوتلو شوق ور پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشیدلو شودو دیګ ته ورغی، شیدې یې وڅکلې، له څکلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې مرد مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچاوه، ور یې پسې کلم کړ. نور نو کب انجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، د بکیلۍ نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، انجلۍ په څه چل د بندې کوټې ور پرانیست او هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلی ورنا د ګلونو خپلای امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی په ډیر شوکی د هغه غاړې ته د امیل دا چولو هڅه وکړه. خو ورور یې ورته وویل داسې مه کوه. ورور یې د بند کوټې د ګلونو پر راس پوه و او له امیله یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بله لاره ونه لیدله، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته یې وویل که ته خامخا د امیل غاړې ته را اچوې نو اول دا درې ګاډې درسره وساته، که څه بده حادثه را پېښه شوه په درېو واړو مې وهله. نجلۍ وویل سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې دا ښکلی امیل دې په غاړه کې ووینم. ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې ور واچاوه. له دې چارې سره سم هلک په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅښي. انجلۍ ورخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په څنګله کې یوې سوړې ته وښوید او خور یې غایب شو. انجلۍ د غار په خوا کې کېناست چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د انجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدلې ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلې وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمساوه. مار چې څنګه راووت، پاړوګر ونیو په کڅوړه کې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره ور یاده شوه چې که څه مشکل ورپېښ شو نو په ګاټو به یې ولي. نجلۍ هم داسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. څو ورځې وروسته پاچا له نجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلی وو چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل یوه داسې پیاله یې پکار ده چې څوښکې ولري او په ملغلرو ښکلې وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکلې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. ونه خو یو وخت یو پاچا و. دې کیسه کوله، پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړی و. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه، د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کیږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې هره پیښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله، پیالې به سر خوځاوه، شاهدي به یې ویله. پاچا پوه شو چې میرې یې له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبر زړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.
اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي؟ په نننی ادبي باس کې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، د تخیل په باس پورې مربوطه یوه مهمه موضوع چې ده اسطوره ده. په دې هم کله ناکله باسونه سوي دي، خو داسې مفصلې خبرې ډېرې نه دي ورباندې سوي او د دې په اهمیت هم ډېرې خبرې نه دي سوي. دا راته ووایاست چې په شعر و شاعري کې او په مجموع کې په ادبیاتو کې اسطورې څه نقش لري؟
ډېره مننه عموماً صاحب، اسطوره په ادبیاتو کې خصوصاً په معاصرو ادبیاتو کې ډېر حیاتي نقش لري. اسطوره اول به د اسطورې یو لنډ پېژندنه وکړو، بیا به وروسته ده ووایو چې د شاعرۍ او د ادبیاتو سره څه اړیکه لري. عموماً که موږ د انسان ماشومتوب په نظر کې ونیسو، دای دې درو مرحلو نه تیریږي. اول د ماشومتوب مرحله د هغه ته چې تعقل ډېر نوی بارز، ماشومان د تخیلاتو او د خیالونو سره ډېر تړلي وي. مثلا دوی چې هره طبیعي پېښه ویني یا دوی لوبې کوي، د تخیل سره تړي په لخت باندې چې پخو وړوي د اس ګمون ور باندې کوي نن ځکه چې ودوي د رښتیا او د ودو مر خوندور نه اخلي مور او پلار د کائنات تر ټولو لوی موجودات ورته بلیخي او ستوري او سپګمن لن موجودات ورته ښکاري دوی خبري ور سره کوي د کانو سره بوټو سره د هرڅ سره دوی یو ډول تخیلي رابطه لري بیا وروسته د انسان د تعقل مرحله راځي ورو ورو پوهیږي چې هغه څه چې موږ تصور کړی و داسې نه و د شیانو ځینې فزیکي او طبیعي خصوصیاتو ته متوجه کیږي او بیا وروسته داسې مرحله راځي چې دوی ځینې شیان تجربه کوي مثلا دوی په ماشومتوب کې د اور ته مرنږدې کیږي ګمان کوي چې ته ښکلی دی او دا د اور پر د لوبو شی دی او غوړې مستې ورسره کوي خو وروسته یو نیم داسې وخت هم راشي چې اور تجربه کې وسوځي بیا وروسته د اور په اړه تجربوي پوهه ورته پیدا شي چې نه دا خو د سوځولو خصوصیت هم لري د بشر تاریخ که وګورو بشریت هم لکه څنګه چې یو ماشوم د دغو د تخیل تعقول او تجربې د مرحلو نه تیریږي ټول بشریت د دغسې تجربې نه تیر شوی د دغسې تاریخي دورونو نه تیر شوی د بشر لومړنۍ تاریخي دوره چې دی هغه د تخیلاتو او د تصوراتو د کیسو داستانونو د خیالونو سره یو ځای دی لومړني انسانان چې کله د طبیعت مختلفو پیښو حوادثو طبیعي پدیدو او دې ته ورځي شول د دوی په اړه به حیرانی ورسره پیدا کېده چې دا څه شی دی همدغه پوښتنه چې د حیرانۍ نه وروسته پیدا کیږي د یوې طبیعي پدیدې سره یا د طبیعي حادثې سره د مخامخ کېدو نه وروسته چې موږ سره پوښتنه پیدا کیږي دا په موږ کې د هغې د پېژندلو یوه هڅه تحریکوي پخوانیو انسانانو سره چون تجربوي یا فلسفي یا سینسي علم نه و د دوی د معرفت وسیله تخیل و دوی به مثلا د هرې طبیعي پدیدې شاته د یوه ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو چې باران خو ځکه کیږي چې پاس په اسمان کې یو د باران خدای دی هغه وریځې په ګرزو وهي بوټي خو ځکه راټوکیږي چې د زراعت یا د نباتاتو د راټوکولو دپاره مې وایي الهه دی چې هغه پریبان نومیږي چې د حاصل خیزې سره اړیکه لري همدغسې د هرې پیښې دپاره د هرې ښې پیښې شاته دوی د یوه خدای یا د ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو او د هرې بدې پیښې شاته دوی د یوه شریر قوت یا د اهریمن یا د شیطان لاس احساسولو په دې لحاظ د دوی په ذهنونو کې د اهریمن او د یزدان ترمنځ یوه توازن و دوی به فکر کولو چې کله چې واکمني د خدایانو سره وي نو ځمکه به اباده وي بارانونه به کیږي ځمکې به بوټي راټوکیږي او که د شریرو قوتونو سره وي بیا به بوټي نه راټوکیږي وچکالي به راځي او وبا به راځي دغه پیښې وروسته په یونان کې د فیلسوفانو په نوم یوه ډله پیدا شوه هغوی د معرفت دغه وسیله بدله کړه چې د هرې پیښې تحلیل د تخیل په مرسته کېدو پر پیخې بچې دوی نه پیدل یو ولادت به ورته وتراشلو چې دا خو یا خدای کوي یا شیطانان کوي فلسفان وویل چې دغه پیخو باندې نقد وکړو په دغه سې کیسو باندې چې خلکو جوړې کړې وي د علت او معلول دغه کیسې هغه وویل د عقل په مرسته ځینې حقایق کشف کړل او کومه پوهه چې د عقل پرونا کې مستر غلغې ته فلسفه وویل او هغه پیخې هغه کیسې چې په خونه یو بشر د پوهې په نشت کې جوړې کړې وي خیالي کیسې د هرې پیخې شاته هغې ته میتوس ویل یا تصوري کیسې او فلسفانو هغه عقل ته لوګوس ویل په دې معنی چې هغه پیخې چې د میتوس نه زیږي د تخیل تصور او د تخیلي علتونه لري هغه فلسفانو د باور وړ ونه بللې او دوی ویل چې اصلي علم دا دی چې عقل باندې جوړ شي او د لوګوس لاس پکې شامل وي ځکه نو موږ د زیاترو پوهو په د پسوند کې کله چې مثلا وایو بایولوژي لوجی چې اوس وایو د علم په معنا او میتوس د استوري او د تصوري کیسو په معنا دی هغه کیسې هغه داستانونه چې تر فلسفي انسان وړاندې خلکو د مختلفو پیښو او حوادثو د تشریح دپاره جوړ کړي وي هغې ته اساطیر یا میت وایي او هغه علم چې دغه اساطیر دا کیسې او دغه تصوري پیښې تر څېړنې لاندې نیسي هغې ته میتولوژي وایي وروسته دغسې علم هم رامنځته شو چې د هغې وسیله نه عقل وه او نه تخیل بلکې وسیله تجربه وه چې هغې ته سینس وایو او سنس د فلسفي او د اساطیرو د دواړو لمن را محدوده کړي ځکه چې هغه د معرفت سنس وایي چې دقیقې وسیلې نه دي باید حقایق تجربه شي
که څه هم په اوسنۍ زمانه کې د اساطیرو لمن ډېره راټوله شوې، اوسنی انسان تجربوي او سینسي انسان دی، خو چون زرګونه کاله د دې اساطیرو سره ژوند کړی او خلک وایي چې د پخواني انسان تصورات زموږ په جمیل او شعور کې رسوب کړی، او اوس هم موږ د اساطیرو سره یو ډول لاشعوري رابطه لرو زموږ ټولنیز لاشعور.
ډاکټر صاحب، ستاسو له خبرو زه داسې پوسوم چې د اسطورو لمنه ډېره پراخه ده.
اسطوري په ګڼو موضوعاتو خبرې کوي. ځینې اسطوري دي لکه موږ چې په علومو کې وایو، یو طبیعي علوم دي چې د طبیعت په اړه بحث کوي لکه فزیک، کیمیا او دغه شان، یو دین دی چې د ماورای طبیعي قوتونو په اړه بحث کوي، د خدای په اړه، د خدای د ذات په اړه، او یو مثلا تاریخ دی چې د تیر په اړه بحث کوي. په اساطیرو کې هم دغسې کټګوري شته. ځینې اساطیر دي چې د طبیعت د مختلفو حوادثو د تحلیل لپاره جوړ شوي. مثلا دا وایي چې طبیعت څنګه پیدا شو، دنیا څنګه پیدا شوه، باران څنګه کیږي، باد څنګه راځي، دغه پیښې. ځینې دي چې د انسان د پخواني انسان عقاید ورنه څرګندېږي، د ماورای طبیعي قوتونو په اړه خبرې کوي چې مثلا د دې خدای څنګه و، هغه خدای څنګه و، دغه چې سړی یو ډول د پخواني انسان دینی یا عقیدوي لید ته هم ورته ګڼلی شي. ځینې اساطیر داسې دي چې د یو ډول مفوق البشري پهلوانانو کیسې پکې کېږي، د اتلانو کیسې پکې کېږي، د جنګونو کیسې پکې کېږي چې دا د حماسې سره نږدې دي، خو نیمه اساطیري کیسې ورته یا لیجنډس ورته وایي چې په دې کې لوبیدونکي اتلان دغسې وي چې تر بشر پورته وړتیا ولري. مثلا د ګلګمش په اړه چې هغه د سوریې یا د ټولې نړۍ لومړنی حماسه وستوره ده، د هغې په اړه وایي چې ګلګمش دوې برخې خدای او یوه برخې انسان و. نو په دې توګه پخوانیو انسانانو یا فیلسوپانو اسطورو ته صرف د پخواني انسان خیال بافي ویل، خو اوسنۍ څېړنې په اساطیرو باندې ښیي چې نه، اسطورې د ډېرو جدي مقاصدو دپاره جوړ شوي دي. مثلا هغه اسطورې چې د طبیعت په اړه جوړې شوې، د طبیعت د پیدا کېدو په اړه موږ ته دا پوښتنه حل کوي چې طبیعت څنګه پیدا شوی، یا د دنیا د کوم منه سره غړي. او هغه اسطورې یا حماسې چې د جنګونو پکې دي او د اتلانو په اړه دي، د انسان د هغې ایډیا په اړه چې څنګه جاویدان شي، یا اتلان په هغو اسطورو کې اتلان د ډېرو سختو پیښو سره مخامخېږي، د خمارانو سره جنګېږي، سیندونه مخې ته ورته راځي، غرونه د دیوانو سره جنګونه کوي، او بیا په خپل یو مشن او هدف کې بریالی کېږي. دا انسان ته په غیر مستقیم ډول اسطورې پېژندونکي وایي دا مور تلقي کوي چې د خپل ځان د جاویدان کېدو دپاره او د خپلې ټولنې د رفاه دپاره څه کول پکار دي، ته ایډیالونه رکوي. په دې توګه لکه څنګه چې پخواني بشر د عقایدو په توګه ژوند سره کړی، خو د اوسني بشر دپاره هم ډېر په زړه پورې مطالب لري. د یادول ورته چې په اساطیرو کې اساطیري پهلوانانو چې دي، هغه اساطیر چې د پهلوانانو په اړه دي، د مافوق البشري قوت لرونکو کسانو په اړه چې زیاتره اساطیري اتلان داسې وي چې د فوق العاده بشري وړتیا سره یوه جالبه کمزوري هم لري چې هغه د مرګ سبب کیږي. مثلا د ګلګمش په اسطوره کې کله چې د ملګری انکیدو مري، ګلګمش ته دا تصور پیدا کیږي چې د ژوند خو ابدي نه دی، د ابدي کیدو دپاره څه کول پکار دي. دغه د مرګ کمزوري چې د انسان د ژوند سره تړلی چې موږ به مرو، دا ګلګمش په یوه لټون باندې اخته کوي، ځي چې د خپل نیکه سره خبرې وکړي او د جاویدان کېدو چال ورنه زده کړي او اخیر مري. مثلا په یونانی اسطوره کې د اشیل په نوم یو پهلوان دی، هغه خپلې مور په داسې اوبو کې ډوب کړی چې هغه د تغبندې غوندې اثر لري، خو د دې پوندې ځای یا د اشیل ټنډن په نوم په طبابت کې یو پلا لرو چې د دې پوندې او د لنګي ترمنځ دی، د دې ځای نه مور نیولې وي په اوبو کې ډوب کې دا ځای وچ پاتې شي. کله چې دا جنگ ته ځي، د اجل غشی همدې ځای ته برابرېږي چې همدغه ځای نه مري. یا مثلا د رستم او اسپندیار په جنگ کې اسپندیار هم تیغبندي شوی وي، خو سیمرغ رستم ته چل ښیي چې غشی د ده سترګو ته برابر کړي، ځکه سترګې نه دي تیغبندي شوي او اسپندیار د دې غشی نه مري. نو اساطیري اتلان چې دي، د لویو فوق العاده وړتیاو سره ځینې کمزوري هم لري. دغه تصور مثلا زمونږ په ځینو په شاعرۍ کې راغلی دی، استاد پسرلي شعر دی چې د لویو غرونو خوا کې هم مې خوړی ګړنګونه، کامل مې پیدا نه کړ د کامل دپاره سوځي. دا د اسطورو هغه لاشعوري فوران دی چې زموږ په ذهن کې د اساطیري اتلانو په اړه جوړ شوی وي چې دوی یوه کمزوري هم لري. استاد پسرلي دغه کمزوري دغه اساطیري تصور شعر کړی دی. Yeah.
ساعت 9